اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. بخش اعظم این ساعت به دو برنامه هفتگی اختصاص یافته، برنامه مثلث نگاهی به رویدادهای افغانستان و منطقه و روز هفتم برنامه از رویدادهای افروز هفته تقدیمتان می شود. اما نخست چند خبر مهم. یک مقام وزارت خارجه امریکا خواهان رهایی 3 زندانی امریکایی از بند طالبان شده است. راجر کارستانز نماینده ویژه رئیس جمهور در امور گروگانگیری در وزارت خارجه امریکا دیشب در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت که آنها تلاش میکنند که این امریکایی ها را دوباره به خانواده و عزیزانشان یک جا سازند. او در این پست خود می افزاید که رایان کاربود و محمود شاه حبیبی 2 سال پیش در افغانستان اسیر شدند. حبیبی که تابعیت افغانستان را دارد، رئیس سابق اداره یوانوردی ملکی جمهوری مخلوع بود. او همچنان نوشت که علاوه بر رایان کاربت و محمود شاه حبیبی، یک شهروند امریکایی دیگر به نام جورج گلزمن نیز مدت هاست که زندانی بوده و خانوادهش از دوری او رنج می برد. وزارت امور خارجه حکومت طالبان حمله اسرائیل بر یک کمپ ملکی در نوار غزه را محکوم کرد. قهار بلخی سخنگوی این وزارت دیروز شنبه با نشر اعلامیه در شبکه اکس تویتر سابق گفته که حکومت طالبان بمباردمان اخیر اسرائیل بر منطقه الدرج در نوار غزه را محکوم میکند و از جامعه جهانی میخواهد که از نسل کشی فلسطینی ها جلوگیری کند. اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد، قطر و بریتانیا نیز از اسرائیل به دلیل این حمله انتقاد کرده است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان میگوید که ملا امامان مساجد علاوه بر امامت نماز در آموزش علوم قرآنی برای نمازگزاران نیز مسئولیت دارند. این وزارت روز شنبه در اعلامیه همچنان گفت در هماهنگی با ملا امامان مساجد و وکلای گذر باید برای زدودن منکرات در جامعه مبارزه شود. بر اساس یک نظرسنجی جدید، کاملا هریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده و نامزد حزب دموکرات در 3 ایالت امریکا از دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق و نامزد حزب جمهوری خواه پیشی گرفته است. این نظرسنجی رای دهندگان احتمالی توسط روزنامه نیویورک تایمز و سینا کالج صورت گرفته و دیروز شنبه منتشر شده است. مقامات اوکراینی میگویند که نیروهای این کشور یک سکوی استخراج گاز روسیه در بحیره سیاه را هدف قرار داده است. سخنگوی نیروهای بحری امریکا روز شنبه گفت که نیروهای استخباراتی بحری و نظامی اوکراین بر یک سکوی سابق استخراج گاز که توسط نیروهای روسی در بحیره سیاه استفاده می شد حمله کرده و به آن آسیب رسانده است. این اطلاعات را نمیتوان به طور مستقل تایید کرد و مسکو تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکرده است. و ترکیه پس از گذشت بیش از یک هفته محدودیت های اعمال شده بر شبکه اجتماعی اینستاگرام را لغو کرد. انقره میگوید میتا، شرکتی که اینستاگرام را ادغام میکند، قوانین انقره را برای حذف محتوا پذیرفته است، اما شرکت میتیا تا کنون این موضوع را تایید نکرده است. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. حالا نوبت نشر دو برنامه هفتگی است. نخست برنامه مثلث نگاه بر رویدادهای منطقه و روز هفتم برنامه از رویدادهای افروز هفته تقدیمتان میشود. امیدواریم تا آخر برنامه با ما باشید.
مثلث دا افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
السلام علیکم، مثلث خبرونه ته شرغلاست. د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه د اگست په شپږم نیټه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د 1400 رسنیو د فعالیت جوازونه ځنډولې دي او د ادارې دا د اندېښنې وړ خبره بللې ده. د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نی چې اوس یې په افغانستان کې چارې درولې دي د 2023 کال په نومبر میاشت کې ویلي ول چې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې 201 رسنۍ تړل سوي دي چې له امله یې د رسنیو له 1850 کارکوونکو څخه 4500 پاتې دي چې کار کوي. خو له دغو ټولو محدودیتونو سره سره طالبانو خبریالان وخت په وخت زندان ته هم اچولی دي. په دې خبرونه کې په پاکستان کې هم د خبریالانو او رسنیو وضعیت ته ګورو. په خبرونه کې را سره د مشال رادیو منیجنګ اډیټر داود خټک او د انټرنیټ لاري را سره خبریاله مینا اکبري میلمانه دي. تاسو دواړو ته شرغ لاست وایم. مینا جانې، په لومړي سر کې به ستاسو څخه واورو، په افغانستان کې د خبریالانو د ستونزو په اړه راته ووایاست چې دوی له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي.
ډیر زیاته مننه کوم ملالې جانې ستاسو څخه خبرونه ته مراو بللم. لبد مرغه وایم په افغانستان کې د افغان خبریالانو حالت څنګه چې بیت وای هغه سینه ده که څنګه چې موږ تاسو ټول پویو په افغانستان کې رسنۍ ټولې سانسور دي د اوسنۍ حکومت له خوا نه، د طالبانو له خوا نه. یو خبریال په آزاد توګه څه وی هغه نشي ویلی، کوم راپورونه چې دوی باید د حقایقو پر بنسټ باندې جوړ کړي او پر رسنیو کې خپاره کړي. متاسفانه کې یو خبریال کې دا جرأت هم وی چې یو داسې حقیقي راپور خبر سره جوړ کړي، بیا متاسفانه د رسنیو له لوري هغه نه خپریږي، ځکه چې اوس مهال رسنۍ ټولې د اوسنۍ حکومت په لاس کې دي او هغوی دا اجازه خبریالانو ته نه ورکوي. هغه حقایق چې اوس مهال په حکومت دي چارواکو کې هغوی ترمنځ چې کوم کېږي او په عام ولس باندې کوم ظلمونه چې کېږي، په هر اړخ کې چې څه کارونه هم کېږي هغوی نشي کولی چې هغه کور کړي. حتی که یو خبریال وکولی شي یو راپور جوړ کړي، یو حقایق غواړي چې راوسپړي او خلکو ته ور وښایي په خپل شخصي رسنۍ کې چې فیسبوک پاڼه، ټویټر، دا سوشل میډیا وي، هغه نشي کولی، د دې حق نه لري چې خپرې کړي. څه پاتې دا چې د یو راپور باندې کار وکړي، په یو خبر باندې کار وکړي، په یو حقایق باندې کار وکړي او په یو رسنۍ کې خپرې کړي. له بده مرغه که یو خبریال حقایق ووایي د خپل شخصي سوشل میډیا طریقه، تلویزیون له طریقه خو نشي کولی. د طالبانو له خوا نه هغه وهل کیږي، ټکول کیږي، زندانونو ته بیول کیږي، چې موږ او تاسو ټول د دې حالت شاهد یو چې به حد زیات خبریالانې وهل وی ټکول. اته ډېرې زموږ همکاران د ځینو ولایاتو د چیز خپل سترګو لیدلې حالت وایم، وړي دي تر نن ورځ پورې نه مړ معلوم ده، نه ژوندۍ معلوم ده. کورنۍ یې میندې خویندې په سرو سترګو ناستې دي، ژړېږي چې زموږ دا زوی څه شو. دا د اقل معلوم شوی خو چې دا مړ ده که ژوندی ده، په کوم جیل کې ده. له بده مرغه په افغانستان کې د رسنیو حالت او د خبریالانو حالت د ډېر تریخ وضعیت سره مخامخ ده.
مننه مینا جانې. خټک صاحب، تاسو واورېدل مینا اکبري یادونه وکړه چې په افغانستان کې اول خو خبریالان په اوسنۍ حالاتو کې د حقیقت ویلو جرأت نه کوي، بیا که دوی په خپله یو راپور یا یو څه جوړوي د رسنیو لپاره د طالبانو تر کنټرول تیریږي او بیا دوی دا هم وویل چې دوی له شکنجې سره مخامخ دي. د پاکستان وضعیت که مقایسه کو، تاسو څه ویل غواړئ په دې برخه کې؟
ډیره مننه ملالې جانې. او پاکستان ته که وګورو نو د افغانستان په نسبت په پاکستان کې خو رسنۍ زیاتې هم دي او ظاهره ده چې په پاکستان کې میډیا د ډېرې مودې نه روانه ده. افغانستان کې خو که موږ د میډیا اوسنی تاریخ وګورو نو د 2001 نه پس بیا میډیا راپورته شوه کنه، د هغې نه مخکې د طالبانو چې کوم دور و په هغې کې میډیا ځپل شوي وه، نو وخت په وخت باندې په افغانستان کې په میډیا باندې ګزارونه کیږي. د هغې د وجې نه رسنۍ چې دي هغه په افغانستان کې یعنی طاقتورې نه شوې په مکمل توګه باندې. خو بل خوا که په پاکستان کې وګورو نو په پاکستان کې چې کله هم جمهوري حکومتونه راغلي، په اصلي معنا جمهوري حکومتونه، په هغې کې تر څه حده پورې رسنیو ته اجازات ورکړل شوی وو. لکه د پرویز مشرف په دور کې د پاکستان د ټي وي چینلونه چې مونږ نن ګورو د سلو نه زیات ټي وي چینلونه دي دا جوړ شوي دي او د دې خبريالان چې دي ډېر زیات خبريالان دي د دې بیا خپل یونین دي خو د دې هر څه باوجود د 2013 نه پس چې په پاکستان کې کم حالات جوړ شوي دي نو هغه تر ډېره حد پورې د خبريالانو د پاره پاغي کې ډېر مشکلات راغلي دي او هغه داسې دي چې س مزامین داسې دي چې په هغې باندې خو خبریالان راپورونه ورکولی شي حتی چې خبریالان په تر هغې حده پورې په دولت او په پوز باندې هم نیوکې کولی شي خو بیا څه حدود داسې دي چې د هغې نه یو څو قدمه ورواوړي نو بیا خبریالان تختول کیږي هم هغې ته د نامعلومه نمبرونو نه ټلیفونونه هم راځي سو پوری چې د وژنو سوال دی نو په ظاهره باندې پوز یا پولیس یا نورې کومې امنیتي ادارې چې دي هغوی د خبریالانو د وژنو کم داسې تاریخ نشته خو بیا هم لکه اوس تیره میاشت په خیبر کې یو خبریال ووژل شو خلیل جبران افریدی د شپې ناوخته ووژل شو د هغه د مرګ هیڅ پته ونه لګېده بیا د هغې نه پس یو بل خبریال په نوخار کې ووژل شو د هغې هم هیڅ معلومات نه شو له هغې وړاندې د خلیل نه وړاندې یو بل خبریال چې هغه به په سوشل میډیا باندې خبرونه ورکول هغه په وزیرستان کې ووژل شو خو د هغې هم څه معلومات نه شو چې دا نو خبریالان دا دوه درې قسمه کم هغه چې دی خطر خبریالانو ته یو د امنیتي ادارو له طرفه دوهم د کم چې سخت دریزه ډلې دي یا وسله والې ډلې دي د هغې د طرف نه خبریالانو د خطر دی او دریم چې کوم زورواکه خلک دي په هغې کې بیا سیاستوال هم راځي نو د افغانستان او د پاکستان لږ هغه شتې تفریقې لږ شتې دي خو بیا هم په پاکستان کې هم د خبریالانو دپاره که هغه یو خاص ځای ته ورسېد هغه کرخه هغه یې کراس کړي نو بیا ورته مشکلات جوړېدای شي.
خټک صاحب، تاسې یادونه وکړه چې د 2013 وروسته پر خبریالانو باندې وضعیت ډېر ترنګلی سو. په 2013 کې کوم داسې پېښې وسوې چې هغه د دغه لامل سو چې د خبریالانو ژوند نور هم ترخسی؟ یعنی آیا د حکومت تبادله و په امنیتی ادارو کې کوم داسې تغییر راغی؟ کوم داسې لامل؟
2013 په پاکستان کې داسې وخت و چې یو حکومت، یعنی د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ حکومت چې و هغه نواز شریف باندې د عدالتونو لخوا الزام تور ولګېد، هغه استعفا ورکړه، بیا یو بل حکومت جوړ شو، هغې نه پس بیا انتخابات شو او د عمران خان په مشرۍ باندې حکومت جوړ شو. خو کوم حکومت چې د عمران خان د تحریک انصاف په مشرۍ باندې جوړ شو په هغې باندې دا واضح تورونه وو چې په دغه انتخاباتو کې د پاکستان استخباراتي ادارو ګوتې وهلې دي او د عمران خان په مرسته باندې د انتخاباتو نتایج بدل کړي دي. بیا به چې په دغه وخت کې غالبا د پوز چې کوم ویاند و هغه جنرال اسف غفور او د جنرال باجوا چې و یا راحیل شریف، د هغې نه مخکې دغه مشرانو د راحیل شریف په وخت کې ډېر سنو. بیا چې کله باجوا راغې او هغه یو کال تیر کړ نو د هغې نه پس په رسنیو باندې بیا دا کنټرول چې و دا لږ زیات شو. او وجه یې دا وه چې عمران خان څنګه چې مونږ وینو ګورو اورو، عمران خان د پوز پروجیکټ و، دغه یو پروژه وه چې دی ویل چې عمران خان به مونږ راولو. او بیا چې کله پوز دا راوستو نو په عمران خان باندې تنقید شروع شو د پاکستان په رسنیو کې، دغه په حکومت باندې. نو بیا به پوز هم د دې تنقید خلاف و، هغوی به وی چې دا تنقید تاسو مه کوئ. نو تر یو حده خو به فوج هغه تنقید برداشت کړ، خو بیا به چې کوم خبریال یا کوم رسنۍ یا کوم ټي وي ټلویزیون چینل د هغې نه پر مخکې ور واوړېده نو بیا به هغې ته ډېر مشکلات جوړ شو. لکه زه درته ووایم، د جیو ټلویزیون دپاره ډېر مشکلات جوړ شوي. ډان د پاکستان یو ډېر لوی اخبار دی، د انګریزي ژبې او ډېر د اعتبار وړ اخبار دی. د ډان غونې اخبار دپاره مشکلات جوړ شو، ډېر اخبارونه بند شو، ټلویزیون چینلونه ډېر زیات بند شو. زموږ خپل ملګري، یعنی چې مونږ سره یو ځای ما سره یو ځای په پېښور او اسلام آباد کې کارونه کړي، هغوی یا خو د هغې روزګار له لاسه ورکړه، ځکه چې په رسنیو باندې ډېر سخت وخت راغلی و په دغه وخت کې. په هغې باندې پیسې او دا اډورټایزمنټ دا ټول پرې باندې بند شو، چې هغه بند شو تنخواګانې نه شوې ورکېدې، نو ډېرو ملګرو پکې خپل روزګارونه هم د لاسه ورکړه.
ډېره مننه مینه جانې. که بېرته تاسو ته راسم، تاسو د خټک صاحب خبرې واورېدلې، دغه مقایسه چې دوی د افغانستان د رسنیو د فضا او د پاکستان د رسنیو د فضا وکړه، ستاسو په نظر طالبانو څومره د پاکستان د استخباراتي ادارو یا هغو ادارو چې په پاکستان کې رسنۍ تر نظر لاندې لري او کنټرولول غواړي څومره دغه لاین دوی د پاکستانیانو څخه زده کړی دی؟ ستاسو په نظر څومره طالبان هم پر همغه لاره روان دي؟
ملاله جانې، له بده مرغه د متقي صاحب خبرې چې تاسې وګورئ که نه، او د هغوی په وینا باندې د افغانستان په رسنیو کې افغان خبریالانې چې کینی خپرونې مختبیې یا افغانانې یا افغان جنکۍ چې کومې ازادي لري د افغانستان په چینلونو کې چې څه خپرېږي هغه ټول چې کوم دي، یعنی یو نه هو وینا وړه کار دی، دا ښه کار نه ده. خو لیکن د پاکستان په رسنیو کې چې دوی کومنټری ورکړی و چې نه په خیبر ټلویزیون کې خبر یاد کیوي وایي چې دلته څه هم خپرېږي، په رسنیو کې چې څه ازادي هم وي، هېڅ مشکل نشته زموږ لپاره. نو له دې ښکاري چې طالبان د ګاونډي هیوادونو سره فکر نه کوم که دومره مشکلات ولري، خو لیکن له بده مرغه دوی افغانستان یې په هر ډول موږ که د هرې برخې څخه وګورو دوی سانسور کړی ده. د دوی هدف همدا ده چې افغانستان خو په نسبي ډول ډېر بد حالت کې و، اوس یې لا په بد حالت کې واچو او د بد حالت سره یې مخامخ کړه. مکتبونو دروازې بندې، که موږ د اسلام د شریعت خبره وکړو، د اسلام په شریعت کې دا نه دی ویل شوي چې یو انجلۍ د تعلیم حق نه لري. حتی زمونږ د پیغمبرانو ښځې هغوی حتی بزنس کوو، تجارت یې کوو، هغه ته اجازه وه، نو تعلیم ته اجازه نشته ده. یعنی د طالبانو کومې کړنې چې دي د افغانستان په خلکو باندې، د افغانستان په رسنیو باندې، په هره برخه کې، هغه بالکل زه خپله د یوې خبریالې په شکل باندې وایم، دا بالکل ناسم دي. نو ته چې کله یو حکومت یې راځي، یو هیواد تر خپلې ولکې لاندې نیسي، نو ته باید ملي ارزښتونو ته احترام ولري، درناوی ولري. که ته ملي ارزښتونو ته درناوی ونه لري او ملت ته د ملي ارزښتونو د پاللو حق ورنه کړې، نو ته به چې ملت به هم تا نه مني او ملت به دې هېڅکله هم قبول نه کړي. لکه اوس چې در په در یې د حکومت په نوم وي، خو لیکن ملت دې نه مني او همداسې به نامنلی پاتې شي. خو دوی باید په هر ډول چې کې دوی باید رسنۍ آزاد پرېږدي، خبریالان باید آزاد پرېږدي، او همدارنګه د افغانستان ټولو وګړو ته دوی باید حق ورکړي. که حق ورنه کړي، یعنی دوی به د ډېرو سختو حالاتو سره مخامخ شي. اوس مهال که څنګه چې موږ ګورو د پاکستان رسنۍ، اوکې د محترم خبرې موږ واورېدلې، بالکل صحیح دي، خو لیکن بیا هم د پاکستان کوم خبریالان چې دي هغه د دولت له لوري، که څنګه چې زه په دې دوه نیمو درو کلونو کې دلته حالات ګورم، د دولت له لوري که دوی یو حقایق ووایي د دولت په ضد، دولت به دومره مشکلات ورته راپېښ نه کړي لکه دوی د لوړ پوړو چارواکو، مطلب د شخصي خلکو له خوا نه، به دوی تهدید کېږي، ګواښول کېږي، نه د دولت له خوا نه. خو په افغانستان کې عام خلک، نور خلک هېڅ کار نه لري د خبریالانو سره چې څومره حقایق پر ضد وایي، خو لیکن حکومت یې نه پرېږدي. نو زمونږ د رسنیو او د پاکستان د رسنیو ترمنځ ډېر لوی توپیر ده، لکه ځمکه او اسمان ډېر لوی توپیر ده.
مننه مینه جانې ستاسو د خبرو په اړه باندې د خټک صاحب څخه واورو. خټک صاحب، اول که په دې برخه کې راته ووایاست چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې جیو تلویزیون ډان او نورې رسنۍ چې محدودې سوې، د انټرنیټ محدودیت هم پکښې راځي په دغه کې، چې هغه حقایق چې رسنۍ او خبریالان یې ویل غواړي هغه محدود کړای سوي دي په پاکستان کې، یا یې هڅه کېږي چې محدود سي. ستاسو په نظر کوم داسې موضوعات دي چې د رسنیو د پامه څخه په بېلابېلو وختونو کې غورځول کېږي؟ موږ ولیدل چې بلوڅانو هم لاریونونه وکړل، پښتنو هم د خپلو حقونو لپاره پښتون ژغورني غورځنګ لاریونونه وکړل، خو دغه په دې ملي تلویزیونونو په داسې رسنیو کې چې هغه ته مین سټریم ویل کېږي، په هغه کې ورته ځای ورنه کول سو. ستاسو څه نظر دی په دې برخه کې؟
دا ستاسو خبره په زیاده، خو ستاسو دا کومه پوښتنه چې د دې ته راتلونه مخکې د تاسو چې کوم ذکر وکړو چې څنګه د رسنیو رسد یا د هغې اپریشنس چې دي هغه څنګه محدودول کېږي، دا اوس یو نوی نظام راغلی دی، او دا نظام که موږ وګورو دا په چین کې هم شته. داسې حکومتونه چې هلته د عوامو، د خلکو، د اولس په نمایندګۍ باندې حکومتونه نه دي قائم، نو زیاتره دا په عرب ملکونو کې هم دا شته دي تر ډېره حده پورې، او په چین کې هم شته تر ډېره حده، په روس کې هم شته دي. دا هغه فایروال سیستم دی چې په هغه تر مخه د انټرنیټ رسایي چې د هغه محدودول کیږي او د انټرنیټ چې کم رفتار دی هغه په ورو کیږي. نو لکه کتا سو واتس اپ ته چاته زنګ وه نو هغه ډیر په ګرانه باندې هغه زنګ سي. همدغه سي کتا سو ډاونلوډینګ کوي د یو سیس نو هغه ډیر په ګرانه باندې کیږي او دا اوس په پاکستان کې هم په دې باندې یو تجربه روانه ده. په پیښور کې خاص کر زما د معلوماتو تر مخه په پیښور کې دا یو تجربه شوې ده او چې څومره مونږ معلومات کړي نو دا ډیر د انټرنیټ سپیډ چې دی هغه ډیر ورو شوې دي. سو پورې چې د موضوعاتو تعلق دی چې هغه کوم موضوعات دي چې د پاکستان د قومي یعنی د مین سټریم رسنۍ چې دي چې هغه وته کوریج نه ورکوي. نو په دې کې کوم ګورو زیاتره چې کومې خبرې راځي هغه د پی ټی ایم چې کوم لکه د دې د مشرانو کاغه مرکی وي یا که د دې کلا غونډي وي یا که د دې کلا لاریونونه وي نو ظاهره ده په څ اخبارونو کې چې هغه د اردو اخبارونه هغه کې وړوک کې غونډي هډلاین خوراشي کله کله خو ناراضي. په انګریزي اخبارونو کې هم یو وړکی مونږ ته سنگل کالم هډلاین وایو په هغه ژبه کې د جرنالیزم په ژبه کې مونږ سنگل کالم هډلاین وایو هغه خوراشي خو داسې ناراضي. ټي وی ګان چې سو پوری دي ډیر کم ټي وی چینلې داسې دي بلکې نه دي د نش برابر دي چې هغه کده بلوڅو احتجاج دی لکه اوس ما او تا چې خبرې کوو په دا وخت کې هم د بلوچستان په گوادر کې د مهرنګ بلوڅ په مشرۍ باندې یو احتجاج روان دی خو هغې ته په رسنیو کې دا کوریج وته نه ورکول کیږي. داسې د ګیلمن وزیر د پی ټی ایم یو غړی و هغه چې کله خپل یو جګړه کې دی وژل شو په اسلام آباد کې هغې بیا الزامونه هم لګو نو هغې ته هم هغه عمره کوریج ملاو نه شو. خو بیا په پاکستان کې ښه خبره دا ده چې نن سبا پاکستان کې یو رواج راوتی دی هغه د یوټیوب چینلونو دی او په یوټیوب چینلونو باندې د پاکستان خبریالان چې دي ډیر زیات لکه د وخت سره ما چې څنګه ووي که نه چې د ډیر وخت نه دا رسنۍ نو هغې ټرین شوي دي. نو دی اکثره وخت داسې وي چې هغه خپله خبره په یو نه یو طریقه باندې وکړي وخت په وخت باندې دي ډیر مشکلات هم راوچت شوي لکه تکړه تکړه خبریالان. اوس ابصار عالم یو داسې خبریال دی چې دا مدیر هم پاتې شوی یو ډیر زوړ خبریال دی په هغه باندې په اسلام آباد کې یو ډزو شو یو ډز دی ولګېده ولې ځکه چې ده به همدا صفا خبرې به یې کولې بیا بعضې ټیم کې اخترونه وته راشي د نامعلومه ځایونونه. خو بیا هم څه نه څه خبریالان داسې شته دي چې هغې خپله خبره په یو نه یو طریقه باندې هغې وکړي. د کوم چې رسمي رسنۍ دي رسمي رسنۍ لکه ټي وي چینلونه شو اخبارونه شو مجلې شوې د هغې د لارې نه خو د یوټیوب چینلونو د لارې د فیسبوک د لارې د ټویټر د لارې نو یو نه یو طریقه داسې راوباسي چې یو خبره وکړي خو بیا هم ډېر معلومات چې دي هغه پټ پاتې کی.
مننه خټک صاحب زه به بیرته تاسو ته راسم. مینه جانې که په دې برخه کې یو څو خبرې وکړې چې د ښځو خبریالانو خپل هغه رول یې څومره مهم دی په یوه ټولنه کې. په داسې ټولنه کې لکه افغانستان د مثال په توګه که وګورو چې که ښځه خبریاله د ښځو سره خبرې وکړي هغوی ورته ډېر معلومات شایع ورکړي. په دغسې موضوعاتو کې ستاسو په نظر باندې د ښځو شتون او حضور څومره مهم دی او ولې باید دوی د صحنې څخه ونه ایستل سي؟
د افغان خبریالانو په برخه کې بالخصوص د ښځینه خبریالانو شتون په یوې ټولنه کې دا ډیر زیات اهم ده ډیر زیات مهم ده. اوس ګوره ملاله جانې ځینې موضوعات دي چې یو نارینه خبریالان شاید د ښځو پاک له هغه ډیر ښه داسې نه چور دی ونشي کولی راوباسي خو لیکن یوه ښځینه خبریاله که په هغې موضوع باندې کار وکړي چې د ښځو اړوند وي شاید وکولی شي ډېرې هغه کلیدي پوښتنې چې د خلکو لپاره مهمې دي هغه راوباسي په ډېر ښه شکل باندې خلکو ته وړاندې کړي په ډېر ښه شکل باندې زمینه سازي وکړي دي مخاطب کسانو لپاره هغه معلومات چې ضروري وي د هغو څخه یې په ډېر ښه طریقه کار باندې راوباسي او خلکو ته یې وړاندې کړي. داسې پروګرامونه خپرونې دي چې اړتیا ده په ټولنه کې ورته چې باید یو ښځینه یې مخته بیسي او د ښځینو لپاره د میندو لپاره د خویندو لپاره مهمه وي په هغه مهم موضوعاتو باندې باید خبرې وکړي لکه اوس د اولاد روزنه شوه ډېرې داسې خپرونې وي په ټي ویګانو کې د افغانستان چې د ښځینه نه دا قانون له خوا نه مخکې وړل کېدلې داسې ډېرې خپرونې وي د ښځو د حقونو په هکله باندې چې د ښځینه خبریالانو یا د ښځینه نه دا قانون له خوا نه مخکې وړل کېدلې هغه د کلي بانډو طرف ته په ولایاتو کې ډېرې زیاتې مهم وي د ښځو لپاره چې خپرونې به وغوی مدام تعقیبولی او کتلی د خپل حقونو څخه خبرې دلی ولیکن متاسفانه اوس هغه پروګرامونه هغه خبرونه هغه خبرونې چې کوم دي هغه ټول د نشته سره مخامخ دي نو زموږ افغانان چې کوم دي بل خصوص خزینه طبقه په افغانستان کې په اوسنی حکومت کې د دوی پر اتاګ باندې ډیر زیات متزلزل شوی دی افغان خزینه خبرې لنه چې کوم دي د صحنې نه بالکل لرې شوی که څنګه چې موږ تاسو ټول ته معلومه ده په دوحه کې د افغان خزینه او پاک لباندې غونډ تر سره شو خو لیکن بیا هم لبد مرغه دی افغانو میرمنو لخوانه یو خزینه هم پکې نه و د ټول خزینه په نمایندګي او نارینه تللې ذبیح الله مجاهد او د طالبانو نور کوم کسان چې دي یعنی څه موضوع د افغان ښځو وي او نور نارینه پکې شرکت کوي مونږ دا نه وایو چې ولې نارینه شرکت کړي خو موضوع زمونږ په تړه و باید زمونږ لې مېز نه یو داسې خزینه خبریاله یا داسې یو فعال میرمن انتخاب شوی وي چې تللې وي له بده مرغه وایم چې یو ټولنه بغیر له میرمنې نه نیمګړې ده او بغیر له نارینه نه هم نیمګړې ده نو بغیر له یو هم نکیږي باید د دواړو شتون په یو ټولنه کې وي هغه که موږ رسنیز ډګر وګورو هغه که موږ د سیاست ډګر وګورو که موږ حکومتي ډګر وګورو په هر برخه کې ډیر زیات مهم رول لوبولی شي اوس که یو مور په دې باندې انفارمیشن ونه لري چې دا خپل ماشوم چې نوی پیدا کیږي هغه لپاره څه وکړي همدغه ټلویزیوني خپرونې په همدې موضوعاتو باندې دي په کلو کې چې ډاکترانو ته لاسرسی نه لري کلینیکونو هسپتالونو ته لاسرسی نه لري هغوی کولی شي چې د همدغه ټلویزیون له لارې د همدغه خپرونو له لارې چې ښځینه خبریالانې یا نطاقانې مخته وړي هغوی ډېر څه زده کړي د هغو لپاره ډېر لوی کومک ده ځکه چې هلته خو انټرنټ دا شیان نشته چې موبایل درسره وي ته سرچ کړه بس خپل معلومات راوباسه نه همدغه رسنۍ همدغه ټلویزیونو چې د هغو لپاره ډېر لوی کومک کې د همدا راډیو چې هغو به اورېدلې د خپرونې به یې تعقیبولې یو څه به یې ترې زده کول متاسفانه اوس په افغانستان کې ښځینه نطاقانې خبریالانې خو ناممکن دي چې کینې حتی نشي کولی یوه ښځینه د یوې راډیو سره یا ټلویزیون سره اړیکې ونیسي په یو پروګرام کې خپله پوښتنه ترې نه مطرح کړي نو تاسو فکر وکړئ افغانستان کې چې یو ښځینه حق نه لري یو راډیو ته تماس ونیسي زنګ ووهي خپله پوښتنه ترې نه وکړي نو نور هغوی بدبختو ته به څه حق میلاو شي هغوی به تاسو فکر وکړي په څه حالت کې به وي زه خپله زما خپل قوم کورنۍ دوستان همکاران دي کله چې زه هغوی سره خبرې کوم حتی زه خپله د سترس سره مخامخ شم ډېر بد حالت سره مخامخ شم وایم آفرین دي په هغوی د هغوی حالت چې ګورم زدلته ناروغه شم دلته به بد حال کې شمه
مننه ډیره مینا جانی تاسو یادونه وکړه چې څومره مهمه ده چې د شذو د پاره ځنګړي خبرونه وي او شذو ورته غوښونیسي ځکه چې د خبريالي په ډګر کې واز د خبريالان نه هغه محتوا چې تر اوریدونکو پورې رسیږي یالي دونکو پورې هغه هم مهمه ده چې په هغه کې شذې هم د ټولنې نیمایي نفوس راځي د ازادي رادیو د خبرونو یادونه کوي کوم د شذو د پاره ځنګړي خبرونه موږ لرو چې د نور بستې پنوم باندې خبرونه ده بل خبرونه چې هغه هم په ژوندې باندې باندې د رادیو او د فیسبوک لاله تاسو تخبریږي لیدونکو د ازمه حق ته نومیږي او د نیمه نړۍ په نوم باندې موږ یو بل خبرونه لرو چې هغه هم د شذو پر مسایلو باندې خبرې کوي خټک صاحب د مشال رادیو د خبرونه په اړه باندې که تاسو راته وایست د شذو د پاره ځنګړي خبرونه ک لیدونکو ته وایست اوس چې دوی ورسی وی ګوري او څه بدنی زده کی تاسو په نظر
بالکل مشال ریډیو لکه څنګه چې ازادي ده نو مشال ریډیو زیاتره خبرونه چې دي د پاکستان د قبایلی سیمو یعنی کمی سیمه چې د افغانستان او پاکستان په پوله باندې پرتی دي او که تاسو ګورئ نو هم دغه سیمه وی چې په دې کې یو وخت کې القاعده را پیدا کړل شو بیا په کې طالب را پیدا کړل شو او دلته هر قسمه وسلوال هم په دغه سیمو کې د دې موجودیت او دی پټن ځایونه په دې ځای کې موجودونه د قبایلو خلک چې دي دا ک یو خو د انګريز د دور نه راوالي یعنی د 1920 ختم نه مخکي د هغه دور نه د خلک ورستو پاتې شوی نو بیا د پاکستان د حکومت د لاندې چې کل راغله په 1920 ختم کې نو دغه سیمه بیا هم د ترکه په منډه کې د باقی پاکستان نه ډېر ورستو زکه پاتې شوی چې دا په هغه وخت کې هم دي ته قبایلی سیمه ویلې نو هغه قبایلی سیمه بیا د نورو خرونو په نسبت باندې په مخ خلاد نړي الته مکتب نو الته کې هسپتال نو الته کې سړکونه نو خلک وبنوې د خلکو صفه وبنوې اوس خو بیا هم لګ ډېر بدلون راغلي اوس هم حالات خراب مشال ریډیو د دې ځایونو د پاره سروې خبرونه لري چې په هغه کې مونږ هر اونۍ د فیسبوک او یوټیوب د لارې تکړه جنکه او زنانه راولو او د غي سره یوازې د غي په ژوند باندې خبرې کوو. خدا مونږ نه یوازې دا چې هغه خزو ته د رول ماډل په توګه باندې دی مونږ ور وړاندې کوو چې دا وګوره دام یو جنې ده د سبق ویل دي د اغې نه زیات چې زمونږ په چا باندې پام وي هغه په هغه پلارونو او په هغه ورونو باندې زمونږ پام وي په هغه تربورانو باندې زمونږ پام وي د هغه ماما کاکا زامونو په زمونږ په باندې پام وي چې اغې خپل خور خپل لور خپل وريره